پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خبرونې ته ښه راغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې. نن سه شنبې د غبرګولي شلمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له 9 نیټې سره برابره ده. زملالی بشیر یم، تخنیکي چارې میرحمت ساپای پر مخ وړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ژر تر ژره به ولسي جرګې ته نوماند وزیران معرفي کړي. روسیه په مسکو کې د کورونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه ورو کړي دي. د دوغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل انت څخه اورو.
د پروان چارواکي د دې ولایت د غوربندري په شینوار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو په برید کې یو پولیس وژل شوی دی. د ناټو مومن شوی په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو تر ټولو لوی لاسته راوړنه د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول دي. او د امریکا په هیوستن ښار کې د جورج فلوید د جنازې د مراسمو لپاره تیاری بشپړ شوی. د پروان چارواکي وایي د دې ولایت د غوربندري په شینوار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو په برید کې یو پولیس وژل شوی. د پروان امنیتي کمانډان هارون مبارز نن سهار له ازادي رادیو سره په خبرو کې په خطایت کړه. ویل امنیتي ځواکونو د حمله چې تیر شپه نه وخت وشوه په شا وتنبوله او په ترڅ کې طالبانو ته هم تلفات اوختي. طالبان د غوربندري په ډیرو سیمو کې فعال دي او کله ناکله پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. بلخه د افغانستان د مصالحي د علي شورا مشروي افغان حکومت د سولې خبرو ته چمتو دي. عبد الله عبد الله پرون له افغانستان سره د سولې په برخه کې د نړیوال ټولنې د مرستو په غونډه کې د وینا پر مهال وویل افغان حکومت د سولې لپاره هیڅ ډول هڅې نه سپموي. هغه پر خپل فیسبوک باندې هم لیکلي چې تمه لري طالبان به له دې فرصت څخه کار واخلي او د خلکو له غوښتنو سره سمې به هڅې وکړي. افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره طالبان تر اوسه بین الافغاني خبرو ته نه دي چمتو او لومړی د خپلو 500 بندیانو پر خوشي کولو ټینګار کوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت د شورا چارواکو ویلي دوی د طالبانو د 3000 بندیانو خوشي کول بشپړ کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې ډېر ژر به وزارتونو کې سرپرستۍ ته د پایټک کېږدي. د ارګ د خبر پاڼې مخې ښاغلي غنی پرون د ولسي جرګې له رئیس او اداري هیئت سره په کتنه کې همدا راز وویل چې ډېر ژر به نوماند وزیران د رایې اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د ناټو مومن شوی په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو تر ټولو لوی لاسته راوړنه د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول و. یان سلطنبرګ پرون په یو آنلاین غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه له ترهګرۍ سره د مبارزې وړتیا لري. په همدې حال کې لویدیځ رسنۍ ریپورت ورکوي چې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته زیاته شوې ده. د متحده ایالاتو په هیوستن ښار کې د جورج فلوید د جنازې د مراسمو لپاره تیاری بشپړ شوی. فلوید د میناسوټا ایالت په میناپولیس ښار کې د یو سپین پوستي پولیس په لاس وژل شو، خو مړی پرون د هغه پلرنی ایالت تگزاس کې د هیوستن ښار ته یوړل شو او ټاکل شوی چې نن خاورو ته وسپارل شي. زرګونه ویرجن خلک په داسې حال کې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ماسکونه اغوستي وو، د هیوستن په یو کلیسا کې د فلوید د تابوت د لیدو لپاره په لیکو کې ودرېدل. د فلوید مړی په امریکا او نور نړۍ کې د نژاد پالنې ضد مظاهرې وپارولې. له بلې خوا د امریکا د کانګرس د ډیموکرات ګوند غړو پرون د پولیسو په قانون کې د بدلون طرحه وړاندې کړه. د کانګرس غړي د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د 8 او 46 ثانیو لپاره پر زنګنونو کېناستل. پولیس افسر د فلوید لمړینې مخکې د همدومره وخت لپاره د هغه پر غاړه زنګ ونیښی و. د دې قانون مسوده د پولیسو لپاره د قانون پر وړاندې خوندیتوب محدودوي. د زور د کارولو له امله د مړو کسانو په اړه د معلوماتو ساتلو او نورو بدلونونو تر څنګ د پولیسو لخوا د خلکو د ساه بندولو پر تاکتیک بندیز لګوي. د فلوید د وژنې او په دې قتل کې د مرستې په تور 4 پولیس افسران نیول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي کرونا وایرس په نړۍ کې مخ په خبرېدو دی. تیدروس ادهانوم پرون په یو آنلاین غونډه کې ویل چې په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر هیڅ نه دی کم شوی. نوموړي زیاته کړه د روغتیا نړیوال سازمان د شاوخوا 2 میلیونه مثبتو پیښو ریپورت ورکړي. دا جانس هاپکنز پانتون د معلوماتو لمخې تر امریکا او برازیل وروسته د کرونا وایروس تر ټولو زیاتې پیښې په روسیه کې ثبت شوي. د دغو درې هیوادونو تر څنګ په تیرو لسو ورځو کې د کووید 19 ناروغي تر ټولو زیاتې پیښې په هند، پیرو، چیلي، سعودي عربستان او پاکستان کې ثبت شوي. ګومان کېږي چې په افغانستان کې هم پیښې تر هغې زیاتې دي چې رسمي شمېرې ښيي. شمالی کوریا وایي له جنوبی کوریا سره د اړیکو چینلونه له مخې بند کړي دي. د کوریا مرکزی خبری اژانس نن سه شنبې رپورټ ورکړ چې پینګ یانګ غواړي د جنوبی کوریا او شمالی کوریا د چارواکو ترمنځ دا اړیکو ټولې کرښې بندې کړي. پینګ یانګ واخ کړی که سیول د شمالی کوریا قلمرو ته د تبلیغاتي پاڼو او نورو موادو لاستولو ډډه ونه کړي نو ټولې اړیکې به ورسره وتړي. سیول د شمالی کوریا د تازه ګواښ په اړه تر اوسه کوم عکس العمل نه دی ښودلی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند لدندې د ناوړه ګټې او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدونو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. په جلال آباد ښار کې لسګونو مدني فعالانو په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند پر ضد لاریون وکړ.
ایران دومره ظالم هیواد چې موږ یو مظلوم ماشوم دی چې اور اچولی دی، یو څاڅکی اوبه په خاک کې چې ماته یو غړپ اوبه راکاغه نه ورکوي.
روسیه په مسکو کې د کورونا وایروس په خاطر لګیدلې محدودیتونه ورو کړی دي. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روختیا د ژوند شتمنۍ خبريږي. د دوه او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند لدندې د ناوړه ګټې او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدونو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د رای ورکولو پر مهال د قانون ماتونې د مخنیوي او له ولسي جرګې څخه د رای اخیستلو په بدل کې د فساد په اړه خپلې اندېښنې ولسمشر سره شریک کړي دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي ولسمشر همدا ډول له وکیلانو غوښتي چې په کار پوه او متخصص سو کادرونو ته رای ورکړي. امید زهرمال په دې اړه راپور لري.
د سرپرستۍ له ناتمام 15 کلن برخلیک څخه د افغان حکومت د خلاصون په هدف بل اخر د ولسی جرګې اداري پلاوی اړ شو چې لنګدی د ارګور وټکوي او ولسمشر سره مخامخ خبري وکړي. د ولسی جرګې رئیس او اداري پلاوی پرون په ارګ کې په دې اړه له ولسمشر سره کتلی دي. په دې کتنه کې ولسی جرګې ته د کابینې پر جرمانی فیسربیره د نومان وزیرانو لخوا له دندو د ناوړه ګټنې پر موضوع هم بحث شوی دی. د ولس جرګې لومړي نائب مرزا محمد کټوازی وای ولسمشر ته دا ویلي چې یو شمېر نوماند وزیران سره له اوسه واړي چې د دولتي امکاناتو په ګټې د وکیلانو باور خپل کړي.
نوماند وزیران له خپل موقف نه استفاده هم ونه کړي او دولتي امکاناتو نه باید کار کړي. وکیلانو په نیز ځوان مخلي چې وکیلانو ته د کومه تمه توقع ورکړي او بل اخر وکیلان دې غفراس کړي ته غاې ورکړي. نو د موږ جدي غږ ولسمشر باندې تا او چې هم د ولسي جرګې حیثیت ساتلی هم کابینه درانه سلام دې تر اخیره تاسو هر څوک په وجبو باندې وګمارئ چې ورکیا یې ولري او هر هغه څوک چې تاسو تر اوسه
ولسمشر ډاډ ورکړی چې د دې ستونزې د مخنیوي په هدف به ژر یو فرمان صادر کړي چې پر بنسټ به یې له دندې د ناوړه ګټنې مخه ونیول شي. د ولسي جرګې دویم منشي حجت الله خیردمن هم چې د ولسمشر سره غونډه کې یې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل دوی له ولسمشر وغوښتل چې پاتې نومان وزیران هم شر معرفي کړي. د زیاتوی ولسمشر ډاډ ورکړ چې د دلو لوري سونځ نشته خو د ولس جرګې اداري پلاوی باید د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. دی وایي ولسمشر ته مو ویل چې حکومت جوابګویه نه دی نه خلکو ته او نه هم ولسي جرګې ته. تر کله به داسې دوام کوي؟ بل اخره موږ تر اوسه یو جوابګوی او مشروع حکومت نه لرو. وزیران جوابګویه نه دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی داسې مهال له ارګ څخه د باور رایې اخیستو لپاره د نوماند وزیرانو د معارفې غوښتنه کوي چې ولسمشر غنی د خپلې لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې تر دوه اونیو به نوی حکومت خپل کار پیل کړي. جمهوری ریاست بیا د ولس جرګې له اداري پلاوي سره د ولس مشر د کتنې پاړه پر هغه اعلامیه بسنه کوي چې پرون خبره کړه. په دې اعلامیه کې لیکل شوی ولس مشر محمد اشرف غنی د ولس جرګې له اداري پلاوي سره په کتنه کې ژمنه کړې چې ډېر ژر به نومان وزیران درا یا خستو لپاره ولس جرګې ته معرفي شي. د افغانستان پر حکومت له دې کبله ډېره نیوکه کېږي چې په تیرو 15 کلونو کې هم تر ډېره وزیرانو د سرپرستانو په توګه خپله دنده مخته یوړه. هغه څه چې قانون پوهانې له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي وایي هیڅ یو سرپرست وزیر له شپږ میاشتو زیات په ټاکل شوي پوسټ خپله دنده مخته نشي وړای. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسی ازادي رادیو اوري. په جلال آباد ښار کې لسګونو مدني فعالانو د ایران پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې له ایران سره د خپلې اړیکې پرې کړي او هم یې په افغانستان کې د ایران د سفارتونو د تړل کېدو او د پیښې د عاملینو د محاکمې غوښتنه وکړه. د دې پیښې په اړه او د پیښې پر وړاندې د لاریون په اړه سهرګل امیرزی راپور راکوي.
د جلال آباد ښار لسګونو مدني فعالانو او ځایي خلکو د ایران په خلاف لاریون وکړ او د افغان کډوالو پر وړاندې روسي تر سره کړی عملی جنایت وباله. لاریون کوونکو د ایراني حکومت پر ضد شعارونه ورکول او د افغان حکومت او نړیوال ټولنې د ایران پر ضد اقدامات غوښتنه کوله.
احمد غیم علی خیر ملک زاده په ننګرهار کې د مبارز وړاندې خوځښ رهبری غړي. ایران دومره ظالم هیواد چې موږ یو مظلوم ماشوم دی چې اور اچولی دی، یو څاڅکي اوبه په دغه کوي چې ماته یو غړپ اوبه راکه هغه نه ورکوي. ول ایران ته د موږ دریاب روان دی، یو سیند به سره روان دی، ټول ایران د موږ په اوبو خړ اوبو کې. نو موږ د افغانستان حکومت باندې غږ کوو چې دغه ظالم ایران دغه باندې اول د خپلې اوبه ودروي تر څو چې موږ سره په همسایتوب باندې نه چلیږي. همسایه هیوادونه په ټوله نړۍ باندې غږ کوو، په دنیاوالو باندې چې دغه ظالم ایران او دې تر څنګ نور ظالمان همسایه هیوادونه چې په موږ ظلم کوي او دغه څه ناوړه عمل کوي، دا موږ په کله ګټو غوندو او د دې پښتنه باید وشي.
انجنیر عابد الکوزه ده 50 میلیونه متره مکعب او بز موږ ایران ته د ورځې په اوسط ډول باندې موږ ورکو، خو زمونږ افغان ته چا یو ساس کې اوبال ته دغه د ژوند د ژغورلو لپاره ورنک. زمونږ په خپل دولت باندې په هغه سفارت باندې چې آلته په افغانستان سفارت په ایران کې ده او د ایران سفارت دلته ده، باید ډیپلوماټیکو اړیکو په بنیاد باندې باید دغه مسله حل کی او نور موږ دغه وحشتونه او دغه ظلمونه چې ایران زمونږ سره کوي د دې په اړه باندې موږ نور چوپ نه پاتې کیږو.
لارینوالو په افغانستان کې د ایران د سفارتونو د تړل کېدو او لیات هیواد سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پر پریکون ټینګار کاوه. دوی همدارز له ایرانی چارواکو وغوښتل چې د یادې پی خاملین د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري.
اصلا چې ټول ظلم کیږي د افغانستان حکومت لخوا موږ نه کیږي، موږ د ایران نه ګیلنه لرو، د خپل حکومت نه ګیلنه لرو. شي تاسو د دې ظالمانو مقابله کې تاسو څه کولای شئ او څه وکړل؟ ظلم دې روزانه موږ باندې کیږي، روزانه موږ باندې ظلم کیږي. نو تر کوم وخت پورې کوم وخت دا ظلم او دا تعداد موږ به ځان باندې تیر کړو؟ موږ جدي خواهش کوو کنه کې به موږ بدرسې سترادونه پیل کړو، چورکی بیا مو کزانو وژنو، کزانم بربادی کی تبادی کی. نو موږ به د دې ژوند موږ لمرګ بهتر دی ورور.
ایران چون د خوندانو په قبضه کې ده، الته یو 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 ناجایز مذهبي ګونډه حاکم را چې د ایران قانون، د ایران مدني قانون، د ایران سیاسي حالت د ټول قبضه کړی دي. په ټوله کې ایران د پټسیو ناصر باندې بدل شوی را چې دنیا یې باید غم وکړي. دا ظلم یوازې افغانانو سره، تاسو په لمون به د ایران په داخل کې، د ایران په بلوچستانو خبرو وکړو، د ایران په کوردانو به خبرو وکړو. په ټوله کې د انسانیت لپاره موږ نجات غواړو او ایران باید دغه ظلمونه چې کوي دا د یو هیواد د لپاره لازم نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې تیر چهارشنبه له افغان مسافرو یو ډک موټر په مرمۍ وشتل شوی او بیا یې اور اخیسته چې پکې درې کسان مړه شوي، اته ټپیان دي او نور چې بچ دي د پناه غوښتونکو په کمپ کې ساتل کیږي. د راپورونو په اساس د افغان مسافرو په دې موټر کې له لسو زیات افغان مسافر سپاره وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کابینې په غونډه کې ویلي چې په ایران کې بعد کډوالو وژل کېدل او سوځېدل په جدي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډیپلوماتیکو لارو وڅېړل شي. بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایرانی چارواکو د ایران په یزد کې د افغان کډوالو په موټر د ډزو مسؤلیت منلی او ژمنه یې کړې چې له عاملینو سره به یې قانوني چلند کیږي. د کډوالو په موټر د ایراني ځواکونو د ډزو له کبله چې اور یې واخیست او سپاره ځینې افغانان په کې مړه او ژوبل شول. د دغې پیښې پر وړاندې په کور دننه او بهر د افغانانو ګڼ غبرګونونه راوپارول. د ایران د دې کړنې په تړاو په مرکز کابل کې د ایران سفارت مخې ته لاریون شوی و چې په ورته غوښتنې یو نیوکې لرلې. اخوا د هیواد جنوبی ولایت هلمند کې هم د یو لاریون په ترڅ کې دغه هیواد بیرغ ته اور واچول شو او د ایراني ځواکونو دغه عملی یو جنایت وباله. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو مرجغه له ازادي راډیو اوري، اوس هم اکرام الله اکرام اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو خونوي په کابل کې د امریکا سفارت ډاډ ورکړی چې د افغان صادراتو په وړاندې د پاکستان د دروازې د تړلو د مسلې په اړه به له یاد هیواد سره بحث وکړي. د دې خونی د اماړیکو مسؤل امین بابک نن ازادي راډیو ته وویل اوس مهال چې د افغانستان د وچ او تازه میوې او سبزیجاتو د حاصل موسم دی، پاکستان د افغان صادراتو په وړاندې خپل بندرونه تړلي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان تولید تازه وچه میوه دغه هیواد ته صادر شي. دی وایي د افغانستان د پنګونې خونی مسؤلینو او یو شمیر افغان سوداګرو په کابل کې د امریکا سفارت له مرستیال سره تیره ورځ د پنګونې او سوداګریزو مسایلو په اړه یو ویډیو کانفرنس درلود او د امریکا سفارت د مرستیال لوري په دغه کانفرنس کې د نورو خبرو تر څنګ دا ډاډ هم ورکړل شو چې د دې موضوع په اړه به په کابل کې د پاکستان سفارت او په ټوله کې د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي. نوموړی وایي چې پاکستان هر کال په همدې موسم خپل دروازې د افغان محصولاتو په وړاندې تړي او له دې مسالې د فشار په توګه کار اخلي. ښاغلی بابک وایي افغان حکومت باید له پاکستانی حکومت سره د دې موضوع په اړه جدي بحثونه وکړي. نوموړی وایي دوی دا موضوع په څو ځلې له افغان حکومت سره هم شریکه کړې ده. ښاغلی بابک دغه شان له افغان حکومت دا غوښتنه هم کوي چې په کور دننه د افغان صادراتو لپاره سړې خونې جوړې کړي تر څو د موسم له تیرېدو وروسته افغان محصولات ګاونډیو هیوادونو ته په لوړه بیه صادر شي. یو شمیر افغان سوداګر وایي د افغان محصولاتو په وړاندې د پاکستان لارې د تړلو له امله د افغانستان تازه میوې د لمنځتللو له خطر سره مخ دي او که په وړاندې دروازې خلاصې نشي نو دوی ته به میلیونونه ډالر مالی زیان ورسیږي. او په کندهار ولایت کې د کرنیزو آفتونو د تشخیص لومړنی لابراتوار جوړ شو. دا لابراتوار چې په شخصي پانګه جوړ شوی لګښتي نه دی په ډاګه شوی. د کندهار بزګران د دغه لابراتوار جوړیدل د کرنیزو آفتونو د مخنیوي په برخه کې مهم بولي وای چې له دې وړاندې د کرنیزو آفتونو د نه تشخیص لامل دوی له ګڼو ستونزو سره مخ ول. دا په دې ولایت کې د کرنیزو آفتونو د تشخیص لومړنی لابراتوار دی. په همدې حال کې د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د ترویج امیر محمد الله رسنی او ته ویلي دي چې د دې لابراتوار په جوړېدو سره به د کندهار د بزګرانو په کرنیزو محصولاتو کې زیاتوالی راشي. نوموړي ویلي دي په داسې حال کې چې بزګران د کرنیزو آفتونو د تشخیص په برخه کې اسانتیاوي ونه لري، سخت ده چې فصلې ښه حاصل ورکړي. د دې ولایت بزګران وای وړاندې تر دې د کرنیزو آفتونو د تشخیص او د دوا د اخیستو په هدف غونډي پاکستان ته سفرونه کول، خدا چې اوس لابراتوار په دې ولایت کې جوړ شو نو د دوی زیاتې ستونزې به ورسره حل شي.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم یو نړیوال موضوع ته ورزو. په داسې حال کې چې په یو شمیر کورونا وایروس د پلو هیوادونو کې حکومتونه هڅه کوي محدودیتونه وروکړي، د نړۍ د مالی مارکیټ ته بیا غوړېدو هلي زیاتې سوي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا هم هیوادونو ته خبرداري ورکوي چې د کورونا وبا لا هم په اوج کې ده. په دې اړه ورستي معلومات را سره فرشته جلالزی شریکوي چې همدا اوس را سره پرلې کده. فرشته جانې سلامونه. د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول سوو بندیزونو د نرمېدو نوې خبر له کوم هیوادونو خبر سوې دی؟
د روسیې حکومت تازه د مسکو ښار د قرنټین حکم لغوه کړ او پر سرحدونو بندیزونه یې هم نرم کړی دی. د مسکو ښار کوټه چې له تقریبا دوه میاشتو راهیسې په کورونو کې بند ول ویل شوی چې دا حکم لغوه شوی یو دی اوس کولای شي چې که ناروغ خپلوان لري یا غواړي چې دوی وپالي سفر وکړي، هغوی ته د کار، تعلیم او د درملنې لپاره هم د سفر اجازه ورکړل شوې ده. مخکې داسې و چې د مسکو ښاریان غواړي چې د ښار له یوې سیمې بلې ته ولاړ شي باید مشخصه اجازه اخیستې وای، خو د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین اعلان کړی چې دوی نور دا اړتیا هم نه لري چې د سفر لپاره اجازه واخلي. امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون ویلي دي چې په روسیه کې ټول څلور لکه شپږ اویا زره کسان تر اوسه په کرونا ویروس اخته شوي چې دا بیا تر امریکا او برازیل وروسته تر ټولو لوړه دریمه شمیره ده په کرونا ویروس اخته شوو کسانو. په ختیځ اروپا کې د چک جمهوریت نن اعلان کړی چې ټول 9,609 تنه په کرونا ویروس اخته شوي دي. د چک حکومت کار پیل کړی دی او له ګاونډیو هیوادونو اتریش، سلواکیا، جرمنی سره یې د سفر ازادي هم اعلان کړي، خو ویلي دي چې هغه کسان چې جرمنی ته سفر کوي باید په جرمنی کې له اعلان شویو بندیزونو سره سم عمل وکړي. د چک جمهوریت هم داراس پلان لري چې له راتلونکي اونۍ د اروپایي اتحادیې نورو شلو هیوادونو ته هم د سفر ازادي اعلان کړي، خو هغه کسان به چې چک جمهوریت ته ورځي مجبور وي چې د چک خاورې ته تر ننوتلو مخکې د خپلې معاینې اسناد او د کرونا ویروس منفي نتیجه پولیسو ته وروښيي.
فرشته جان،
څنګه چې تاسو په دغه کې په ابتدا کې اشاره وکړه، د نړۍ په دغو هیوادونو کې د بندیزونو له نرمېدو سره داسې هیله پیدا شوې ده چې نړیوال اقتصادي مارکیټ چې د رکود په حال کې د یو څه برسره سم سي. د مارچ په میاشت کې نړیوالو مالي مارکیټونو تقریبا سقوط کړی و، ځکه د نورو ډیرو دلایلو تر څنګ پانګوال نه پوهېدل چې د کرونا ویروس به تر کومه حده په اوج کې پاتې سي او د کرونا وبا له کبله ډېر تجارتونه بند شوي ول. خو پرون په امریکا کې د مالي راکړې ورکړې لوی مارکیټ نفاق په بیساري ډول په ښه حالت کې وو، او رکوټونه وایي چې آسیایي مارکیټونه هم پرون تر پخوا ښه شوي وو.
فرشته جانې، د روغتیا نړیوال سازمان ویلي له دې چې هیوادونه د بندیزونو د نرمولو پر خوا ګام پورته کوي اندېښنه لري؟
و د نړیوال د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریوسوس پرون خبرداري ورکړ چې هیوادونه په چټکۍ د بندیزونو د کمولو خواته ګام پورته کړي، شایي وضعیت لا کمزورې شي، ځکه د ویلي چې د کرونا وبا لا تر اوسه د زیاتېدو په حال کې ده او وضعیت لا هم نازک دی. نو د ویلي دي چې سمه ده چې د لویدیځې اروپا په یو شمېر هیوادونو کې دا وبا د کمزوري کېدو په حال کې ده، خو په ختیځ اروپا کې او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې وضعیت لا ډېر نازک دی، او خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې دوی باید په احتیاط کار وکړي. هغه ویلي چې د نړۍ په ټول نړۍ کې د جون په 8 نیټه په یوه ورځ کې د کرونا په ویروس د اخته کسانو تر ټولو لوی شمېر ثبت شوی، او دا څرګندوي چې وضعیت لا هم هغه سي نه دی چې په بی احتیاطي اقدام وشي.
مننه فرشته جانې. فرشته جلازی و چې د راپورې وړاندې کاوه چې په داسې حال کې چې یو شمېر د کرونا ویروس د پلو هیوادونو کې حکومتونه هڅې کوي چې محدودیتونه ورو کړي، د نړۍ د مالی مارکیټ د بیا غوړېدو په اړه هیلې زیاتې سوي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړې دی چې د کرونا وبا هم لا تر اوسه په اوج کې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسی ازادي رادیو اوري، که څه هم په افغانستان کې د کرونا ویروس لکبل د مړینې شمیر ورستر بلې مخ پر زیاتېدو دی، خو لا هم په کابل کې قرنټین ته جدي پام نه کیږي. په افغانستان کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر له 20,000 زیات شوی دی. امید زهیرمل راپور لري.
د کابل د کارتیناو بازار دی. د نورو عادي ورځو په څیر د بیا تمدید شوي قرنټین او د روغتیا وزارت لارښوونو ته د پام کولو هیڅ څرک نه لیدل کیږي. شلکلن حیات الله په همدې بازار کې د لیمو شربت پلوري. دی وای روزګار مجبور کړی چې بازار ته راووسی.
ولا کرونا نه ویریګم، دولګي نه ویریګم، دولګي مړکیګم، کور کې روپۍ نه لرم، 2000 روپۍ کور کرا ورکوم، برګ بل لازم دا غرنګ لاس 2000 روپۍ زه نه پرم. قرنټین په دې باندې چې پیسې نه لرو، دنیا موادونه راغلل، ټول وکیلانو وهل.
یوازې حیات الله نه چې د کارتیناو په بازار کې مزدوري کوي، لزګونه نور لاس پلورون کې هم شته چې دا بازار په پیر او پلور ګرم کړی دی. دوی وایي په خپل سترګو ویني چې خلک کرونا وژني، خو دوی نه ویریږي ځکه له فقر بل لوی هیڅ خطر نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامي روغتیا وزارت یو ځل بیا ورځ تر بلې په کورونا وایرس دخته کسانو په شمیر کې د زیاتېدو له کبله خبرداری ورکوي. د دې وزارت د روغتیايي خدمتونو معین وحید مجروح د دوشنبې په ورځ رسنیو ته پاستول شوي ویډیوي پیغام کې په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې په کورونا وایرس د نویو 1515 اویا تنو لخته کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د عامي روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې په کورونا وایرس 40,911 تنه اختر چې له ډلې 309 شپېته مړه شوي او 2,191 رغېدلی دي. په ورته وخت کې د کابل والی محمد یعقوب حیدری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د درې نورو میاشتو لپاره د تمدید شوي قرنطین عمل کېدو لپاره هلې ځلې روانې دي، خو خلک دې اصولو ته غاړه نه ږدي. ښاغلی حیدری خبرداری ورکوي که خلک روغتیایي لارښوونو ته پام ونه کړي، حکومت به په جدي ډول اقدام وکړي.
فاصله رعایت کی او چه ضرور نه ده خوب کرو بیکنی که ضرورت لدی اجتماعی فاصله مراد کی اما
که هم نیوکه کی چې حکومت قرنطین اعلانوي خو په عملي کولو کې پاتې راغله. ولی د کابل والی وایي د خلکو لمرسته پرته حکومت د هیڅ سیوی تګلارې په عملي کولو کې بریالی کېدای نشي. په ورته وخت کې د کابل د انتانی روغتون ډاکټر اسدالله عصمت ټینګار کوي چې خلک باید کورونا جدي وګڼي او د دې وژن کې وایرس له کبله د روغتون کې مړینې مخه ونیسي. ته خبرداري ورکوي چې که دا وایرس جدي ونه ګڼل شي افغانستان به د مړینې له کبله له انساني فاجعې سره مخ شي. امید سهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادی رادیو اوری پر همدی موضوع یو بل راپور د محدودیتونو بیا ځل وزکېدو بلخ ولایت له اقتصادي بحران سره مخامخ کړی دی. د بلخ د عامې روغتیا ریاست په دغه ولایت کې د کورونا ویروس د خپرېدو او له امله د خلکو د مړینې د زیاتوالي له امله اندېښنه لري. له بلې خوا ځینې خلک وایي چې د بلخ حوزوي روغتون هغه مړي د هغوی کورنیو ته نه سپاري چې په دغه روغتون کې د بېلابېلو ناروغیو له کبله مړه سوي دي. د کورونا ویروس شیو او د محدودیتونو د بیا وضع کېدو په مزار شریف ښار کې د خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي. مجیب حبیبزی په دې اړه راپور راکوي.
تیر یک شنبه بلخ ولایت د کورونا ویروس د چټک خپرېدو له امله د بیا ځل لپاره قرنطین شو. په بلخ کې سیمه ییز چارواکو اعلان وکړ چې د دغو محدودیتونو د وضع کېدو څخه اساسي موخه د کورونا ویروس د چټک خپرېدا مخنیوی دی. د بلخ عامې روغتیا مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې کورونا ویروس په مزار شریف کې په سرعت سره د خپرېدو په حال کې دی او تر دمه سلګونه کسان د عامې روغتیا سپارښتنو ته د بې پامۍ په دلیل پرې اخته شوي دي. ښاغلی جلیل وویل
زموږ د مثبتو واقعاتو شمیر 1300 ته رسیدلی دی. همدارنګه له 40 زیات مړه شوي دي او هم له 500 زیات بیرته ښه شوي دي.
نظام الدین جلیل وایي چې کووید 19 له زیاتې خپرېدا څخه ویرې د یادې ناروغۍ پراخوالي ته د خلکو بې پامي او همداراز په عامو ځایونو کې د ماسک او دستکشو څخه د خلکو د نه استفادې له امله مزار شریف کې بیرته قرنطین وضعیت اعلام شو. چارواکي وایي که د عامې روغتیا او همدارنګه د روغتیا نړیوال بنسټ سپارښتنو ته د خلکو بې پامۍ همداسې دوام وکړي د کورونا ویروس پراختیا به ډېره شي او بلخ به په همدې وضعیت قرنطین پاتې شي. د بلخ والي ویاند منیر فرهاد په دې اړه وویل
جلسه نیول کیږي، کمیسیون او همدارنګه رؤسا او سره مشورې کیږي په دې باب چې د کورونا ویروس سعودي او نوزیلي خبرېدا څومره ده. له هغې وروسته به بیا تصمیم ونیول شي چې مزار شریف ښار به قرنطین واوسي او که قرنطین به مات شي.
په همدې حال کې د شمال زون د سوداګرۍ او صنعت خونه اندېښنه ښایي چې په مزار شریف کې د محدودیتونو په وضع کېدو سره سوداګریز فعالیت 80% کم شوی دی. د یاد بنسټ اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې د قرنطینه شرایطو دوام په بلخ کې یو لوی اقتصادي بحران رامنځته کړی دی. څرنګه چې خلک شکایت لري همداراز په بلخ ولایت کې پر سوداګرۍ هم 80% منفي اثر کړی دی. کاروبار کم شوی دی او د توکو بیې هم لوړې شوې دي. قاسمی وویل چې د همدې محدودیتونو په دلیل بلخ ولایت کې د ضروري توکو بیې لوړې شوې دي. باید یاد شي چې په بلخ کې شته محدودیتونو نه یوازې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې کړې، بلکې ترڅنګ د هیواد له شمال څخه بهر ته د صادراتو کچه صفر کړې او همدارنګه واردات 90% کم شوې دي. موجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ری اوس هم یو څو پیغامونه چې تاسو ازادي رادیو ته لیږلې دي. د هلمند مرجی ولسوالۍ څخه پیغام راغلی دی چې د عبدالعزیز غالب په نوم اوریدونکي را لیږلی دی. دی وایي چې امریکا د توافقنامې څخه په سرغړونه سره پر طالبانو بمباری کوي، نو طالبان هم حق لري چې پر امریکا بریدونه وکړي. دا د ده خپل نظر دی. عبدالعزیز غالب د هلمند د مرجی ولسوالۍ څخه لیکلی دی: د ایران دا بد عمل په کلکه غندم چې افغان مسافر یې شهیدان کړي او ایران ظلم کوي. او حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ څخه لیکلي دي: ایران تل افغانانو سره ظالمانه چلند کړی دی، امریکا باید د قاسم سلیمانی په شان د ایران ټول مشران په نقشه کړي. دا هم د خپل نظر دی. او عبدالعزیز غالب یو ځل بیا پیغام را لیږلی دی چې افغان دولت باید د پاکستان څخه د غنمو مخه په کلکه ونیسي. تازه خان سمسور لیکلی دی: د قرنطین تمدید بېوزله افغانان د لوږې له ناورین سره مخامخ کوي. اسماعیل دانش له ننګرهاره لیکلی دی: د قرنطین پر مهال که د بېوزلو لاسنیوی ونیسي، له کرونا څخه به یې فقر زیات زیانمن کړي. اوس هم د ازادي راډیو د خپرونې نیمایي ته رسیدلی یو. د خبرونو لنډیز چې باید وړاندې سوی وای، اوس مهال د تخنیکي ستونزو له کبله نسو کولای چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. اوس هم د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام امرو.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې له بشپړې روغتیا ام برخمن اوسئ، د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمني په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کورونا یا د کووید 19 پر ناروغي خبرې کوو. د هغې ناروغي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په دغې ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر له 40,000 اوښتی دی. په دې خبرونه کې مو دوه ډاکترانو ته بلنه ورکړې. د خبرونې په لومړۍ برخه کې د کورونا ناروغۍ د وقایې او درملنې په اړه خبرې کوو. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې هم تر ډیره پر ماشومانو تمرکز کوو چې ویل کېږي دغې ناروغۍ نښې تر ډیره پکې نه لیدل کېږي، خو ښه ناقلین دي او غټانو ته یې په اسانۍ لېږدولی شي. د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې غړي د الحیات روغتون سرطبیب چې په افغان جاپان روغتون کې د داخله ناروغیو د رضاکار متخصص ډاکټر په توګه کار کوي، محبوب الله شفیق ته بلنه ورکړې ده. شفیق صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. زه سلامونه تاسو ته او تاسو ټول جوړ او
نام. کورونا په افغانستان کې په ډیره چټکۍ مخ په خپرېدو ده. کلومړی لنډ وغږیږو په دې باندې چې اوس هم ښایي وخت وي چې پر کورونا د اخته کېدو مخه ونیول شي خپله کورنۍ. د وقایې لپاره دوی څه کولی شي؟ کورونا وایروس په افغانستان کې د خپرېدو یې تقریبا درې میاشتې کېږي. تر اوسه پورې له رسنیو هره ورځ دوی اوري، له مختلفو لارو خبرېږي، له کوره نیولې د باندې په ټولنه کې او دغه راز ډېر معلومات شاید تر اوسه پورې حاصل کړي وي. څه کولی شي چې خپل ځان او د کورنۍ نور غړي وساتي؟
د دې ناروغۍ لپاره لا هم باید آگاهي عامه وشي، که څه هم کافي ډېره رسمي ده، خو لا یې هم ضرورت احساس کیږي چې زمونږ هیوادوال نور هم توجه زیاته وکړي. لکه څنګه چې تاسو په خپل راپور کې مخکې وویل چې واقعیت کافي ډېر زیات دي، او تاسو په دې پوهیږو چې د دې ناروغۍ تداوي نشته تر اوسه پورې. له بده مرغه د دنیا ډېر پیشرفته هیوادونه ونشو توانېدلی چې تر اوسه پورې واکسین جوړ کړي او یا هم مشخصه دوایي د دې لپاره خلکو ته وړاندې کړي. نو په همدې وجه باندې موږ او تاسو او زموږ د افغانستان عام خلک باید ډېره زیاته توجه وښیوي تدابیرو ته، وکړي ځان ترنه وساتي. او هغه څه دي، هغه اجتماعي فاصله ساتل دي. د دوه نفرو ترمنځ کچېرې خبرې کوي یا په رابطه کې کېږي سره، نو فاصله باید 2 متر حد اقل 1.5 متر په منځ کې سره موجود وي. او په اجتماعاتو کې شرکت کول مطلق باید بند شي. دا د رسمي یو فرمان په شکل باید دولت دا کار وکړي چې په رسمیاتو کې دا شی اعلان کړي چې خلک باید اجتماعاتو کې شرکت ونه کړي. زمونږ سره اجتماعي ستونزې هم یو څه دغه دی خو په دې حق له جدي اقدامات ته ضرورت لري. د دې نه علاوه د ماسک استفاده ټول خلکو ته ډیر زیاته ضرورت ده. د ماسک استفاده په کور نه بهر سره چې وزینو د هر قسم خلکو سره مواجه کېدل شي. موږ او تاسو د واقعیت اوس ګورو دومره ډیر زیات شوی دي چې په بازار کې د هر دوم کس سره چې سره مواجه کېږي نو د دې ډیر قوي احتمال دی چې هغه به پرې ناروغي باندې اخته وي. نو په دې خاطر د ماسک استفاده ولو که هغه یو عادي سرجیکل ماسک هم وي چې په بازار کې په عام ډول پیدا کیږي هغه باید موږ ټول اوریدونکو او ټول هیوادوال هغه په مخ باندې ولري او خپل خوله او پوزه په هغه باندې همیش پټه ساتلی وي. د دې نه علاوه د لاسونو زرزر ویندل چې دا ډیره مهمه خبره ده چې په مکرر ډول د ورځې په اوږدو کې چې څونه زرزر کول شي موږ هیوادوال لاسونه باید په صابون سره وینځي. البته د شل ثانیو هدا خپل شل ثانیو پورې یا د ثانیو پورې د وینځل دوام وکړي د صابون سره. نو دا ډیره مهمه موضوع ده. د ماسک پاکله زه تاسو ته یو مثال درکوم. د ماسک استفاده څونه مهمه ده. په کوریا جنوبي کې ویل کیږي چې په ډیر ډراماتیک شول باندې شکل باندې دا واقعیت د کورونا کم شول. نو چیرونکي د نقطې ته متوجه شول چې الته یو عمده علت همدا و چې هغه خلکو د ماسک استفاده په ټول ملک کې لازمي کړي وه او ټول خلکو یو دم د دولت د امر ومنه او ټول خلکو د ماسک نه استفاده کول. نو د کوریا هیواد د کورونا د ناروغي واقعیت چې کوریا یې تقریبا د نړۍ په کچه پنځم هیواد د تعداد زیاتوالي په اساس باندې حسابېده اوس د پنځم هیواد نه تقریبا د 25م هیواد نه مرخصه شوی دی. تعداد یې دومره کم شوی دی. یو عمده علت چې هلته واقعیت کم شول همدا و چې ټول خلکو د دولت سره همکاري وکړه او قیاوي تدابیر وکړي چې د هغې په سر کې د ماسک استفاده او ماسک نه استفاده کوي ټول. او دا واقعیت یو دم ټیک شول. زمونږ په هیواد کې هم دا موضوع لا اوس هم کمی پکې احساس کېږي. زمونږ هیوادوالو نه زمونږ تمه دا ده چې ټول په دغه موضوع کې جدي اقدام وکړي. د دې نه علاوه هغه کسان چې د ناروغانو سره مواجه دي او یا هم په شفاخانو کې کار کوي یا دا چې په کور کې ناروغي لري مریض لري چې هغه مشکوک ډول باندې ډاکټرانو تشخیص کړی او کور کې قرنټین وي. نو د دې خلکو لپاره هم دا ویل شوی دی دا کسان باید د کور نه ونه وځي. که څه هم جوړ هم وي نو د 14 ورځو پورې باید دوی په کور کې قرنټین پاتې شي. وی دې نه چې مریض باید ونه وځي. دوی هم خدای چې د ډېر اشد ضرورت په صورت کې کچیر کیږي نو کوي نو ماسک استفاده کوي کنه نو خدای چې دوی هم کور کې قرنټین پاتې شي. په مجموع کې که په بازار کې ګڼه ګوڼه کم شي او د خلکو راکړه ورکړه کم شي او یا هدا یقل هغه فاصله وساتل شي نو امید دی چې د دې ناروغۍ واقعیت به کم شي.
ډاکټر صاحب شفیق تاسو یادونه وکړه چې دا درملنه نه لري تر اوسه پورې نه کوم واکسین ورته کشف شوی دی او نه هم کوم دارو درمل. تاسو دا اوس چې ما سره خبرې کوئ په ډیر یو مهم روغتون کې کار کوئ په کابل کې افغان جاپان روغتون چې د کورونا د ناروغیو یو روغتون دی. البته کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره دغه وضعیت چې تاسو وینئ په روغتون کې او دغه سپارښتنه چې تاسو اوس وکړلې اکثرا خلک سپارښتنو ته ډیر پام نه کوي. آیا نشي کېدلی چې په ډیر اسانۍ سره خلک هغه ناروغان چې تاسو راغلي دي د هغوی مخه نیول شوی او په کورونا باندې نه وي اخته شوی؟
بالکل. یعنی تاسو خبره ډیره دقیقه ده. کچېره د مونږ سره د مونږ هیوادوالو همکاري کړای وي او هغه وقایوي تدابیر چې د اولی ورځې نه یعنی مونږ د یو شفاخانې په کچه ډیر لوی آگاهي هم ورکړله وزارت وکړله نور د دخل ارګانونو وکړله ازما خپل د فیسبوک شخصي صفحه نه کافی دی راځه. یعنی په دې حکم دولت هم خپل هغه مسؤلیت ادا کړی دی او شخصي ارګانایزیشنونو هم خپل مسؤلیت ادا کړی دی. مګر هغه څه چې راځي کیږي هغه خلکو ته دې فیاغي په دغه لار کې امید ده چې نور هم ډېر همکاري وکړي. کچیر دا همکاري په صحیح شکل باندې شوی وای نو به نشکه چې تاسو دا وایلی کوم چې زموږ واقعیت به اوس په دې کچه نه ورسېدلی. دا اوس کده تاسو د افغانستان د کورونا د مراکز پاک لاس دغه درکم نو واقعا چې ډیر افسوسناک حالت دی. موږ په دې حالت کې یو چې ناروغان زموږ د روغتونونو په دهلیزونو کې هم ځای ورته پیدا کیږي او داسې حالت هم وینو چې واقعا د غینې په زړه د زړه دردېګو او زړه زړه مو تبینې ساتي چې مریض په وخیم حالت کې راځي او بل اخره موږ ته د دې چې دغه نه لروځای نه لرو او بل اخره د دې چې ویلې چې هغه مریضان به په کوټه لګل شي ویلې. نو دغه چې به احتیاطي او نتیجه ماته کار کوي چې موږ هیوادوال په دې اړه لا اوس هم به احتیاطي کوي. زه دا اوس هم تاسو مثال درکم روغتون کې زمونږ موږ تاسو مخکې ویل چې موږ مثبت واقعیت ته راوي کوو. موږ په حالت کې مثبت ته د کورونا مثبت واقعیت نه ته راوي کوو بلکې مشکوک واقعیت ته راوي کوو. ځکه هغه ناروغان چې په نورو ځایونو کې ورته ځای نه پیدا کیږي نو موږ مجبور یو چې د انساني همدردی په اساس هغه سره همکاري وکړو. په همدغه ناروغانو کوم چې موږ ګورو پیوازان لا اوس هم موږ سره همکاري نه کوي. په هر اتاق کې چې موږ مشخص ډول یو مریض ته نومولی دی او مختصر هم دی، هلته څلور پنځه شپږ پیوازان ناست دي ورسره. سره د دې چې موږ ورته بار بار وایو چې تاسو فاصله وساتئ، موږ په شفاخانه کې ورته ځایونه مشخص کړي دي، څوکۍ ترمنځ مو فاصله ورته پرېښې ده، اتاقونه کې ګرځو وخت په وخت ورته وایو چې ګورئ تاسو په ځان باندې رحم وکړئ، تاسو په خپلو مشرانو باندې رحم وکړئ، تاسو په خپل سي پرسنل رحم وکړئ، فاصله وساتئ، بیروبار مو جوړوئ، ماشومان مه راوړئ روغتون ته. مګر له بده مرغه زه نه پوهېږم زموږ خلک دا موضوعات نه اخلي دي، لا اوس هم موږ په دې موضوع کې ورسره مشکل کې مواجه یو او ډیر لږ پاتې ده چې موږ دې ته ووایو چې وروره که تاسو دغه شرایط نه تعقیبوئ، حکم کې چې تاسو خپل ځان هم په خطر کې اچوئ، نور هېوادوال هم په خطر کې اچوئ، او پسې پرسنل هم په خطر کې اچوئ، نو موږ مجبور یو چې بیا دغه یو د خیر لاره چې تاسو په مخ موږ خلاصه کړئ دغه هم بند کړو. نو متاسفانه زموږ هېوادوال په دې هکله موږ سره همکاري نه کوي. که چېرې دې همکاري وکړي نو ډیر امید دی چې انشاءالله موږ به په دې ناروغۍ باندې غالب شو او دا ناروغي به په هیواد کې ډېر ختمه شي. ډاکټر صاحب، چې په دې اړه زموږ هیوادوال توجه وکړي،
چارواکي په کابل کې تیر ورځ د کابل والی وویل چې ښایي په کابل کې تقریبا یو میلیون کسان په کورونا وایرس اخته شوي وي. د کابل نفوس هم که وګورو په دې وروستیو کې ویل کېږي چې تقریبا له پنځه میلیونه یا شپږ میلیونه دی، تقریبا یو درېیمه برخه یا یو څلورمه برخه د کابل نفوس په کورونا وایرس باندې اخته. آیا دا خبرداری دی که ډارول یا بیرول دی؟ هدف د چارواکو دا دی چې دې ته باید جدي پام وکړي او که واقعیا هم داسې ده خلک کورونا لري خو امکانات کم دي چې د هغو تستونه وشي او رسما دغه ناروغي تایید شي.
زه دا خبره دلته کول غواړم چې کچېره موږ دغه ارقام د دغه رادیو لاره نه چې شاید په لکونو خلک دین کې ولري، دا اوس موږ اوري که موږ دغه ارقام خلکو ته وایو نو خلک باید په دې ونه ویریږي، خپل حوصله باید ونه بایلي، خلک باید خپل مورال جګ وساتي. تجارب دا ښودلې ده چې هغه کسان چې په دې ناروغي اخته شوي دي او د هغوی مورال جګ پاتې شوی دی او هغوی ویرېدلې نه دي، تشویش نه دی کړی، هغوی اخته شوي دي، هغوی ډېر ښه کېږي. نو دا ارقام چې دولت اعلانوي موږ وایو خلکو ته، زموږ هدف د دې نه ده چې خلک احتیاط وکړي. او له بره مرغه واقعیت هم دی، دولت خو دا اوس په کابل کې د یو میلیون خلکو تخمین کوي، زه د شي هڅه هم شاید دې نم زیات وي. دا په دې خاطر چې موږ دلته روزمره د ناروغانو سره مواجه یو او موږ ته معلومات کیږي چې څومره ناروغان زموږ د دې ناروغۍ د مونده اعراض سره موږ ته مراجعه کوي. تاسو ته بیا هم یو مثال وایم، زه ته خپل او پی ډي کې د ورځې د لس کسو کتلو وخت لرم. نو دغه لس کسه چې زه ګورم زما ته معلومیږي چې که زه فیصدي وایم تاسو نو پرون ما لس کسه چې کم کتلي دي، زه تاسو ته دا ویلی شم چې نوي فیصده په دې کې دغه هایلي سسپیکټډ وي، یعنې ډېر زیات احتمال د هغې ته چې دا به کرونا باندې مصاب وي. او معایناتو نه هم پاتې کېږي، د معایناتو د نظره، لابراتواري معایناتو د نظره او د تاریخچې او د فزیکي معایناتو د نظره چې موږ هغه ګورو، د هغې نه هم دا مریضان دغه کېږي. یو هغه پیسار ټست پاتې دی چې متاسفانه هغه زمونږ ټولو هېوادوالو ته هغه لاسرسی ورته نه لري، ځکه د افغانستان امکانات کم دي. موږ یو فقیر مملکت یو، زمونږ خلک فقیر دي، زمونږ دولت د دې توانایي نه لري چې په میلیونونو خلکو ته دا ټست ورسوي. او تاسو ته معلومه ده، زمونږ اورېدونکو ته دا معلومه ده، دوی د میډیا د لارې نه اورېدلي دي چې په دې کې ډېر لوی لوی دولتونه هم پاتې راغلي دي. دا یو داسې وبا ده چې ډېر لوی لوی سترې هېوادونه یې هم هغه کړي دي، مشکلاتو سره مواجه کړي دي. دغه ټستونو رسېدګي مشکله ده، واقعا ټولو ته نه کېږي. خو د دې ناروغۍ مرض لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د دې ناروغۍ واقعات زښته ډېر دي، صحیح ارقام لا تر اوسه پورې نشته دي.
بل ډاکټر صاحب مننه، اوریدونکو ته به هم وار ورکو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. پوښتنه مو له ډاکټر صاحب شفیق څخه څه ده؟
پوښتنه مو له محترم ډاکټر صاحب څخه ده، چې موږ د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالۍ اوسېدونکي، خو البته موږ د شاجوی په ولسوالۍ کې هیڅ کورونا الحمدلله وجود نه لري، بلکې خلکو هیڅ صورت هم نه ورته ولی هغه عادل ژوند
کومه پوښتنه لري مشخص د کورونا په ارتباط؟
پوښتنه لرو چې دا څه وجه ده چې په ښاریاتو کې دا مشکلات پېښېږي او په دا نورو بازارو کې نه پېښېږي؟
مننه کور ودان، پوښتنه مو واخیستل شوه، مننه. ډاکټر صاحب، دا د شاجوی ولسوالۍ دا زموږ اورېدونکي دوهم ځل درېیم ځل د پوښتنه کوي که دغه پروګرامونو کې چې زه یم حداقل وایي چې زموږ ته سیمې ته دغه کورونا نه ده راغلی. آیا رښتیا هم داسې کېدای شي چې په افغانستان کې داسې یو سیمه مکمل له کورونا څخه خلاصه وي؟
زه خو داسې فکر کوم چې هلته به امکانات نه وي چې تشخیص شي دا ناروغي. زه دا اوس چې موږ کوم ارقام ګورو د ټولو ولایتونو موږ ارقام لرو تقریبا ولسوالیو ته خبره رسیدلې ده. زه دا نه درومه چې کېدی شي هلته به واقعیت کم وي او د هغې یو علت کېدلی شي چې د ورورم د علت پوښتنه وکړله په ولسوالیو کې چې چېرته د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، چېرته چې نفوس کم دی د خلکو، نو هلته د دې ناروغۍ سرایت هم کم دی، او نو په دې خاطر کېدی شي واقعیت کم وي. مګر په ښاریاتو کې چې واقعیت ډېر دی او عمده علت یې همدا دی چې دلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. استاد فکر وکړي په کابل کې شپږ میلیونه شاوخوا خلک چې اوسېږي په دې دومره وړو کې ځای کې چې د څلور لکه شاوخوا خلکو لپاره جوړ شوی دی، نو دا خپله دا راښیي چې تراکم د خلکو زیات دی. چېرته چې د خلکو تراکم زیات وي هلته د دې ناروغۍ سرایت کچه لوړه وي. نو ځکه خو موږ خلکو ته بار بار همدا وایو چېرته چې تاسو اجتماعات ګورئ هلته شرکت نه کوئ، اصلا اجتماعات باید بند شي. په ډېرو اجتماعاتو کې شرکت کول
ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده له متخصص ډاکټر شفیق صاحب څخه پوښتنه لري. مهرباني.
مننه. خیریت نوري صاحب، ډاکټر صاحب مو پوښتنه راغله، آیا د کرونا وایرس ومړی ته غسل ورکولو ته که څلوي غسل چیرې ورکړي او بیا مرض د مړي څخه انتقالیږي او روغ ژوندي انسان ته کله انتقالیږي؟
دا پوښتنه ډېره ښه پوښتنه ده. زموږ هېوادوال باید په دې پوه شي. په دې هکله موږ یو کړنلاره یا طرزالعمل هم د نړیوالو ګایډلاینونو په رڼا کې جوړ کړی دی. موږ د نفکوویت په نوم باندې یو ټولنه جوړه کړې ده چې د کرونا په مقابل کې د مبارزې ټولنه ده. هغې موږ ډېر ګایډلاینونه جوړ کړي دي، کړنلارې مو خلکو ته ښودلي چې یو پکې همدا ده چې مړي ته څنګه غسل ورکړل شي. زمونږ هېوادوال د نفکوویت د فیسبوکي صفحې نه هغه پیدا کولی شي، هغه لوستلی شي. زه د ورور پوښتنې په هکله په لنډ ډول وایم چې د کرونا ناروغ چې وفات شي د هغې مړي ته غسل ورکولی شو. لارې لارې چې هغه باید عملي شي. کم کسان چې دې جسد ته غسل ورکوي هغې باید دغه خاص مخصوص لباس په تن وي، پی پي موږ ورته وایو، چې په هغې کې لاسونه کې دستکشې وي او ټول وجود باندې خاص لباس وي، سترګې باندې هم عینکې وي. جسد باندې چې کله اوبه اچول کېږي نو هغه باید ورو اچول شي او هغې نه څاڅکي بل چا ته انتقال نه شي وجود ته یا بل انسان ته.
ډاکټر صاحب، د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د روغتیا له وزارت سره او دغه راز د ښاروالیو سره ګډ داسې یو طرزالعمل جوړ کړی دی. دغه سپارښتنې چې تاسو اوس کوئ دا خو د یو عادي د جنازې د جسد منځلو د څوک چې مینځي نه دی، دا باید په هغه شکل باندې چې په طرزالعمل کې ویل شوي دي باید او منځل شي. آیا فکر کوئ چې کله چې یو ناروغ مړ کېږي په روغتون کې هغه طرزالعمل چې جوړ شوی دی هغه مخصوص ټیم ټول د جنازې مراسم ترسره کوي او که خپل خپلوانې؟
بالکل، د دې لپاره دا لاره هم شته چې مخصوص ټیم کوي وسیږي، دا بهتره ده. خو د غسل ورکولو دا لاره چې ما تاسو ویلې، او کله چې انسان وفات شي د ناروغۍ نه، چون د دې ناروغۍ د انتقال لاره تنفسي لاره ده، کله چې ناروغ تنفس کوي نو د دې لارې نه ډېر زیات مرض سرایت کولی شي. نو د مړي خو تنفس نه وي نو بنا د انتقال لاره کمیږي. خو بیا هم موږ هغه احتیاطي تدابیر باید په نظر کې ونیسو. په جنازه کې ډېره مهمه ده چې فاصله په نظر کې ونیول شي او د امکان تر حده ګڼه ګوڼه کمه وي، کمترین خلک راوغوښتل شي، او په منځ کې د هر کس چې دریږي دوه متره فاصله باید وکیږي. داسې امکانات دي چې هلته خاص کینی او خاص کینی غسل ورکړي، دا بهتره ده.
ډاکټر صاحب، ډېر ما اوریدلی دي چې خلک پر کرونا ناروغۍ د خپلو مړو خبر پټ ساتي، وایي چې نه دی په کرونا مړ شوی بلکې نور ځینې لاملونه ښیي چې یا نفس تنګي وي یا کوم بل شی لري. ولې دا شرم ګڼل کېږي په ټولنه کې؟
متاسفانه دا خبره سره موږ هم مواجه یو. بالکل، دا واقعیت دی او دا د هغه سخرات د وختونو کتل چې خوابه خلکو دا شرم ګڼل. څوک چې به مریض شي هغه به داسې فکر کېږي چې دا د خدای پاک ګناهګار انسان دی ځکه په مرض باندې اخته شي. مګر له بده مرغه په یو شتم قرن کې موږ داسې خلک لرو چې مرض عیب ګڼي، په داسې حال کې چې دا عیب نه دی بلکې دا یو مرض دی چې هر انسان پرې مصاب کېدلی شي. شرم بالکل بس دې کې ونه کې کچیر څوک دا پټ کې نو خطر دا وي چې کېږي چې خپل هم صحیح تداوی نه شي او د کور نور غړي هم د دنه مصاب شي او هغه هم متدرس خدای نه خواسته وفات شي. نو قطعا دا خبره نه ده په کار. زه یو شیبل هم دلته غواړم زیاتې کوم چې دا ماته ډېره مهمه ښکاري. د دې ناروغۍ د وجې نه د مړینې کچه په افغانستان کې او تقریبا په ټوله دنیا کې که زه ووایم د 2% یا نهایت 3% پورې ده. یعنی که تاسو داسې ووایئ چې سل کسه په دې ناروغۍ ګرفتار شوي نو احتمال لري چې 2 کسه د ترې نه وفات شي، او هغه 2 کسه چې وفات کېږي هغه به هغه کسان وي چې یا به عمرونه بیخي ډېر زیات وي، یا به د شکرې ناروغۍ لري، یا به قلبي تکلیفونه لري، یا به د فشار تکلیفونه لري. باقي نور خلک چې دا ناروغۍ نه لري هغې اکثره د دې ناروغۍ نه ښه کېږي، او دا ناروغي دومره خطرناک نه ده لکه څنګه چې خلک فکر کوي او خلک ته ویریدلی دي کنه په دې خاطر ویل چې د سې یو منفي تاثیر په خلکو کې خوند دی ټول خلک تشويش کوي ټول خلک متاثر دي او ټول خلک په یو د فکر کې چې یو نامعلوم طرف روان دي نه د څنګه دا فقط د دې ناروغي نه هغه کسان ډیر متضرر دي چې شکر لري او عمرونه دي چې فشار لري او تکلیف قلبي او سرطانونه او د ګردو تکلیفونه لري نو دا کټګوري خلک باید ډیر توجه وشي ورته د وقایوي تدابیر باید ډیر جدي په نظر کې ونیسي ترڅو د دې مسامل شي په ځوانانو کې دا ناروغي هتا د وادي زکام لري د شپې شکل باندې هم پیږي او خلک ته
بله مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او له ډاکټر صاحب څخه څه پوښتنه لري
وعليكم السلام
وعليكم السلام مهرباني
مری صاحب زنج جوړ خی
مننه څه پوښتنه لري او لکم زم ټلیفون کړی
نادیا خاریابی هم له خاریاب نه تاسو سره فاریکه کیم
بله اتمن خبرونه به مو اوریدلې وی د کورونا په اړه باندې د څه پوښتنه لري ډاکټر متخصص ډاکټر صاحب څخه
بله اوکي زکه زمون په کلی کې یو ځل مرز راغلی دی انوم د کورالیا وای دا کورونا نه د کورالیا ده ناس ناس لري استفراقات ناس درد سر درد بیا ډاکټر راولو بیا سرین تیروي یو دوه دغه کیږي دا کورالا نه کورونا له ډاکټر سره نه دا پوښتنه ده
ډیر مننه
دلته باید متوجه اوسئ ګور خور زمنګ باید دا فرق وکړي چې کولرا یو بیل مرض ده او کورونا بیل مرض ده کچېره خدای مکردا کورونا کورولا یا وګورئ اوسه کچېره دا د کولرا ناروغي وي نو په هغه کې د ناروغ اسهالات دومره ډیر وي چې اصلا دریږي نه دومره زیات اسهالات وي او ناروغ په دې لږ وخت کې د وجود د وبود کمبود سره مواد کیږي او د هغه د وجنه مرګ واسه کیږي زه فکر نه کوم چې دا ناروغي به وي په کورونا په کورونا کې هم بسنه غواړم په کورونا کې هم اسهالات ناروغ لري خو هغه اسهالات په دومره اندازه نه وي لکه څنګه چې په کولرا کې وي هغه اسهالات عادي اسهال څخه لري کله چې تاسو هم فرق دی چته د کورونا ناروغي کې کوم اسهالات وي هغه کې د غایته مواد لږ اندازه ټینګ وي او د کولرا اسهالات ډیر زیات وي او د مریض مواد غایته لکه د وریجو د اوبو په شکل باندې نری وي او بيخي د اختیار هم کله کله دي او کافي ډیر مقدار سره نو دا فرق دی چې کوم دا د کورونا ناروغي دي د دې کې هم د کلینیک له وېګ نظر په ځینې کسانو کې اسهالات لیدل کیږي او خدای چې دا خلک هم ټول وی قیاوی ته د دې جدي په نظر کې ونیسي او د ډاکټر لیدو وروسته خپل دواټې د نوټ
ډیر مننه ډاکټر صاحب د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې غړی د الحیات روغتون سر طبيب او په افغان جاپان روغتون کې د داخله ناروغي او د رضاکار متخصص ډاکټر په توګه چې استاد کار کوي محبوب الله شفیق کور مو ودان چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخیستل
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه موضوع مو هم د کورونا ناروغي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په چټکی مخ په خبرې دوده د ورسته ورسم شمیر له مخې لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه د کورونا باندې د اختشو کسانو شمیر په افغانستان کې شلو زرو اوخته دی د خبرونه په دې برخه کې هم تر ډیره پر ماشومان تمرکز کوو چې ویل کېږي د دغه ناروغي نخې تر ډیره پکې نه لیدل کېږي خو ښه ناقلین دي او غټانو ته په اسانۍ لیږدولی شي د الحیات روغتون ډاکټر عزت الله حامد را سره د ټلیفون په لیکه دی ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست کور مو ودان چې په خبرونه کې مراسره برخه واخیستله اوس راځو د موضوع ته چې د ماشومان او چې ماشومان اکثرا دغه نخې دوی نه ساسوی په دغه نخې پکې نه لیدل کېږي خو نور ته په اسانۍ سره لیکدول شي یو کورنۍ څه ډول کېدای شي پوښتنه چې ماشوم پر کورونا اخته دی
د کورونا وبا اپیدمی د سی اور لګیدل اور چې تقریبا هر ایج ګروپ ته یعنی هر سن ته رسیدي او رسیدل شي خو د دې ټولو باوجود نه بختانه یا خوشبختانه باید وایم چې په مجموع کې په ماشومانو کې ډېر سلیم سیر لري یعنی ډېر لږ مشکلات ورته پیدا کوي او د همدې د وجې نه زیاتره ماشومان چې دي په هغه کې اعراض او نښې کوم چې په غټانو کې وي ټوخی شدیده ساه بندي او سردردي او لوړه تبه دا پکې نه وي نو په همدې وجه نه ډېر ماشومان چې دي هغه اګنور کېږي یعنی مس کېږي یعنی فکر کوي والدین چې دوی به کورونا نه وي اما هغوی چې د کورونا وایرس وي او هغه لکه څنګه چې تاسو په شروع کې ویلي کېدای شي همدغه واړه ماشومان چې نښې پکې نشته دی اما ناروغي د بیرون نه اخیستې ده دوکان ته تللی دوکاندار نه یې اخیستې ده یا بیرون ماشومانو سره لوبې کړي بیا هغوی نه اخیستې ده کېدای شي ډېر په اسانۍ کور ته را انتقال کړي. تقریبا زموږ تجربه دا ښیي او دنیا کې چې څومره اوس په کورونا وایرس کووډ 19 باندې کار روان دی د هغې تحقیقات درګرته زموږ لاسته رسیږي تقریبا 10% پورې ماشومان اخته دي کوم چې تست شوي دي. باقي ډېر ماشومان محفوظ دي چونکې زیاتره خو نوزاد ماشومان په کور کې وي بیرون نه وځي بیا نور ماشومان چې غټان قرنطین چې دوی مور سره جبري قرنطین کېږي ځان ته نه وځي. دا ټول فکتورونه او په مجموع کې د دوی د مقاومت خواله یا په دوی کې د دوامدار ناروغیو نشتون دوی یو قسم باندې ماسک کړي دي یا محفوظ کړي دي د دغې وایرس په مقابل کې. اما د دې په وجود هم بعضې ماشومانو چې نښې وي هغه کې هماغه نښې د زکام پوزه بهېدل پرنګي کول پوزه بندېدل ټوخي کول تبه دا هم پکې راتللی شي. نو که دغه نښې کوم ماشوم کې وي بهتره ده چې مور او پلار دوی یعنې جدي وګڼي او ماشوم کوم چې امکان لري ماسک واچي هغوی ته ماسک واچي کوم چې امکان نه لري چې ماسک واچي هغوی دې نورو کور کې چې نورو غټان دي سپینګري دي د ځوان ناروغان دي هغوی نه جدا واچي دا به خبره وي.
بله تاسو یادونه وکړه چې اکثرا د زکام ته ورته ده اوس موسم خو د زکام د ناروغي نه ده یخنی تیره شوی ده توپیر کیدای شي ډیر په اسانۍ سره چې ولی می ماشوم مثلا دغه درد لري یا نور دی زکام ته ورته نه کې پدې کېدل کیږي ځینې کورنۍ وایي چې ماشوم محرقه یا غوچکې نیولای دی آیا توپیر کیدای شي د دوړو ترمنځ؟
ځینی کلی یو متخصص لپاره تقریبا اسانه ده چې سره فکر وکړي یا فرق وکړي د متخصص ډاکټر لپاره چې دا معلوم کړي چې دا ماشوم کووډ 19 دی یعنی کورونا دی ولا دی او کدا مورقه ده. البته بیا هم د مشکلات په تشخیصي سیستم کې د پی سی آر نشتون کله کله دا معاملې سختوي او سره په تشخیص کې لوي دي سره په شک کې لوي دي چې دا به کورونا دی کدا به سلمندي لا ټایفي دی یعنی ټایفایډ دی مورقه به وي خو ډیر په اسانۍ باندې یو مور او کلار هم دا کولای شي چې ځان ته معلوم کړي چې زموږ د ماشوم په مورقه اخته ده او کدا په کورونا اخته ده. ځکه د کورونا ناروغي چې دا تقریبا 13 کې دي یا شپږم میاشت داخله شوه چې د دسمبر د درمن مسنه په ووهان چین کې شروع شوه تر اوسه روان ده. دا یو نوی ناروغي ده چې جوړې مخه تقریبا نه دي ځانګړي په کې د ماشوم د زیات ناراحتي کوي مطلب د مورقه په نسبت باندې شدید وي پوزه بېدل ته کې چې هغه په مورقه کې نه وي پرنجي توخي د ستوني درد دا تقریبا په مورقه کې نه دي په کورونا کې دي سر درد غنشت او کله اسهال او استفراق د ګډ درد دا نه د مشترک کیدا په کورونا کې کې او په مورقه کې کېږي. نور مثلا د سر درد او غنشت کې دا د کورونا کې ټایفاید مورقه کې ډیر وي همداسې په لابراتوري کې ستونه کې د دې ډول فرق کېدای شي ډېر په اسانۍ باندې چې دا کورونا ده که مورقه ده. زه دومره وایم چې مورقه چې ده هغه ډېر زیات وخت کې هغه عظمي عرض پیدا کوي یعنې ماشوم ته اسهال استفراق د ګرې درد او تبه چې په مازدیګر کې ډېریږي دا پیدا کوي کله ماشوم قبض وي کله اسهال وي. په کورونا کې معمولا په اول هفته کې همدغه د هضمي د تنفسي سیستم عرض وي یعنې بکه پرنجي وي پکې ټوخي وي پکې ستونې درد وي پوزه پکې بند دی داد کې دی او بیا وروسته کله کله پکې د ګډه اراضم پیدا شي کله د ګډه اراض پیدا شي ځکه مورګان دا د مورقه سره غلطي خو مورقه دومره کامن نه وي او معمولا په مورقه کې په کور کې د مورقه کسان یې دی باندې خو په کورونا کې معمولا د کورنۍ غړي ځاتره په کورونا اخته دي بیا ماشوم تم پیدا شي
ماشوم کې په کورونا باندې اخته وي د کورنۍ غړي باید د کورونا تست شي کنه
ماشوم که اخته دي د کورنۍ تست د ماشوم د کورنۍ د غړي تست باید وکړي کنه کې به تر دا وچوي کې بالکل وي کوي شي ځکه اپ بالکل خپل مور ته خپل پلار ته خپل کاکا ته خپل ورونو ته دا انتقالوي شي.
ډیر مننه کور مو ودان د الحیات د کابل د الحیات روختون د ماشومان د څنګه متخصص ډاکټر او د څنګه مشر عزت الله حمید چې په خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته ده ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې چې پر کرونا مو خبرې وکړي.
سما کرا ملالیا پخپل کور کینا مخت دی واچوا یو ماسک د دعا پجانے ماز دخپلی مور کینا پجانے ماز دخپلی مور کینا سما کرا سما ٹکور